روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ته ز احمد تکل ستاسو هر کلای کوم. د می 15مه د تایراید نړیواله ورځ ده. تایراید یا جاغور د انسان ستونی ته نږدې یوه غوده ده چې په وجود کې ډېرې مهمې دندې سرته رسوي. د دې ورځې د لمانځنې هدف دا دی چې روغتیایي کلینیکي ادارې څیړونکي او نور روغتیا پالان د تایراید او اړوندو ناروغیو په اړه نور کار ته وهڅیږي. مخکې له دې چې په دې اړه د خبرونې د میلمه نظریات واورو، په لنډو ټکو ګورو چې تایراید څه شی دی او ناروغۍ کومې دي. تایراید د ستوني په بیخ کې یوه کوچنۍ غوده ده چې شاپرک ته ورته بڼه لري، خو همدا کوچنۍ غوده ځینې هورمونونه تولیدوي چې د وجود ډېرې چارې لکه د انسان د وجود د ودې میتابولیزم سنبالوي. تایراید غوده هغه هورمونونه هم تولیدوي چې په وجود کې د انرژۍ او تودوخې د تولید او همداراز د زړه د ضربان او د میتابولیزم د نورو اړوندو چارو لپاره پکارېږي. په دې خبرونه کې د جاغور د څرنګوالي، علتونو او درملنې پر لارو چارو خبرې کوو. د دې خبرونې میلمه د غوږ، پوزې او ستوني متخصص ډاکټر نورافضل نور ته ښه راغلاست وایم. نور صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. لومړی که اورېدونکو ته لنډ څه ویل لرئ چې بیا زما پوښتنې پیلېږي.
مننه تکل صاحب، تاسو نه ډېره مننه چې موږ تم د دې فرصت راکړه چې ګرانو وطنوالانو او خپل مسلکو سره یو څه خپل نظر شریک کړو. تاسو ته سلامونه او ستاسو د رادیو تلویزیون ټول کارکوونکو او ټول اورېدونکو ډېر ډېر سلامونه.
ډېره زیاته مننه، ښه راغلاست ډاکټر صاحب. ما ځینې عمده هغه واړه هایلایټ یا مهم ټکي د جاغور یا د تایراید په اړه اورېدونکو ته وړاندې کړل، خو که تاسو یې په عامه اصطلاح یا په د خلکو په ژبه، په ولسي ژبه تشریح کوي چې دا د جاغور موقعیت په کوم ځای کې دی، اول خو دا راته ووایاست او بیا ووایي چې فنکشن یا
کار یې څه دی؟ ده اصلا باید چې مونږ اول موقعیت او اناتومي وپیژنو چې جاغور یا تایراید ګلند موقعیت کوم ځای کې دی. دا د ساده سلای ویو چې د تراخیا چې دا کوم هوایي لاره ده، د دې په دویم او دریم رنګ کې دا تراخیا داسې جوړښت لري چې داسې رنګ ته ورته جوړښت لري. نو د دې په دویم یا درېم یا د وایس بکس چې ولوي یا د اواز یا حنجره، د دې نه لاندې موقعیت لري او د تراخیا په دواړو خواو کې موقعیت لري. دې ته مونږ په عام اصطلاح وچه غاړه ویو. دا چې مونږ ویو چې خوراک خو اکثره مرۍ ته ځینو چې کله کله ډایرکشن یې بدل شو وي، زمونږ خوراک به وچه غاړه لاړه. وچه غاړه یعنی مطلب هغه لاره چې کم سږو ته تللی دی هغې ته وچه غاړه، یا تراخیا یا وینډ پیپ دغې ته وچه غاړه وایي. د دې په دواړو خواو کې په دویم یا دریم د تراخیا یا د وچه غاړې په رنګ کې یا د وایس بکس یا د حنجرې نه لاندې موقعیت لري. د تایراید غوده چې اصلا کله چې د خپل حد نه غټېږي، نو هغه وخت کې مونږ بیا جاغور ورته ویلی شو. په نارمل حالت کې کوم چې د تایراید غوده ده، دا د لیدو وړ نه ده او نه د حس کېدو وړ ده.
ډېر ښه. او د دې دند څه ده په وجود کې؟ البته ما خو یو ډېر مختصر تشریح کوم، اگر په ولسي ژبه کې خلکو ته ووایاست چې د دې دند څه ده.
بالکل ښه پوښتنه ده. د دې دند که په ساده اصطلاح ویو، کله چې مونږ خوراک کوو او دا په انرژي بدلیږي، دغه چې په انرژي بدلیږي دغه ته وایي میتابولیزم، یعنی دغه خوراک په انرژي بدلول په ساده اصطلاح دغه د دې وظیفه ده. یعنی میتابولیزم اساسي وظیفه ده، دی میتابولیزم چې هغه کې بیا ټمپریچر یعنی درجه حرارت کنټرول دی، هغه کې د بیا د عضلاتو کنټرول دی، د لکه څنګه مخکې تاسو ویلې چې د زړه ضربان مختلف وظیفې لري، خو ساده او ډېره عمده وظیفه هم دغه میتابولیزم دی چې د غذا په انرژي بدلیږي. نو که چېرته تایروکسین یا دغه غوده خپل وظیفه سرته ونه رسي، یعنی تایروکسین تولید نه کړي، دغه پروسه بیا صورت نه نیسي.
ترخه وړاندې بیا هم په همدې موضوع باندې او په دې په دندو باندې که سم کار ونه شي کړی کوم عوارض په وجود کې پیښیږي، په دې باندې خبرې کوو. خو اوریدونکي لا مخکې راغلي دي او پوښتنې لري، یو دوه پوښتنې به راواخلو. ډاکټر صاحب، بیا به وروسته موږ او تاسو خپل بحث ته دوام ورکو. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی د ازادي راډیو. لمړی خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه ووایاست.
مننه، خدا پاک خوشاله کوم. محترم احمد تکل صاحب، سلامونه تا ته وایم او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته. الله دې وکړي چې روغ جوړ به ساز لحد اتل هم د هلمند ولایت څخه.
وعلیکم السلام اتل صاحب، خبرونه ته خره غلاس. تاسو خو زموږ دایمي همکار یاست. مهرباني وکړئ تاسو تایرایډ غوده پیژنې یا د جاغور متصوري دلی دي؟
خدای دې خوشاله کوي. سلام ډاکټر صاحب ته وایم. محترم احمد تکل صاحب، موږ خدای غوده جاغور مریضي چې ورته وایو، نو دا اکثر دلته په ماشومان کې پیدا کیږي. هغه په عام اصطلاح داسې مریضي ده محترم تکل صاحب، محترم، چې دا د کوشنانو د غاړې په بغل کې مثال د خبرې داستونې سره یو رقم مرغړي پیدا کیږي. نو ان شاء الله خدای دې مغاری نه بده، داغه به د جاغور دغه به دغه توایدا ماشومان کې پیدا کیږي. بیا مثال ماشومان یا بخوري چشي یا مثال خوراک یې دغه ستونی خوري دغه بغلونه د ستونی بغلونه چې پرسیږي، ان شاء الله داغه به د جاغور مریضي محترم تکل صاحب.
او سوال پوښتنه مو څه ده له ډاکټر صاحب نور نه؟
ډاکټر صاحب محترم، سلام، دا پوښتنه ده چې دغه د جاغور مریضي چې دلته موږ په عام اصطلاح دغه مریضي ته لکه د امر کشمه تشریح کړله، دغه ناروغي ته وایو، چې د دې علاج مثال د خبرې دلته چې شي، دلته اکثره وخت د ماشومانو په غاړه کې په داستونی په بغل کې دلته رقم مرغړي پیدا کیږي. نو بیا چې کله د ماشومان یا خوراک مثال د خبرې یا اوبه چشي یا خوراک ډوډۍ خوري، نو دغه ستونی چې ډېر خوږیږي، اکثره به خدای چې پرسیدلی محترم تکل صاحب، دغه د مرغړی داسې پرسیدلی چې دغه د مخ یو بغل مثال د خبرې پارسوب کړي، نو دا بیا تقریبا درې ورځې څلور ورځې دغه پارسوب وخت نیسي. نو زما د ډاکټر صاحب محترم څخه دا پوښتنه ده چې مثال د دې تداوي چې شي، یو ټابلیټ مابلیټ راته دقي، یو د بل مثال د خبرې شربت راشوي، او که دغه پوښتنه د ټلیفون د لارې راته جواب کړي، تکل صاحب ډېر به خوشحاله سم، ځکه ستاسو رسنۍ دلته دا څه موده کېږي چې نه اورېده کېږي.
ډېره زیاته مننه اتل صاحب. یو بل اوریدونکی هم را اخلو. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شمرې پروگرام دی د ازادي راډیو.
ډیر مننه کوم تکل صاحب، سلامونه تاسو ته، ډاکټر صاحب محترم او ټولو اوریدونکو ته. وړاندې کوم نبی ولا زابلې د زابل لرغنداب خبري کوم.
وعلیکم السلام زابلې صاحب، مهرباني.
ډیر مننه کوم. لمړی واغښتنه غواړم چې احمد تکل صاحب ته پوهیږي چې څومره ضرورت ده. تاسو باید ورله مخه موضوع په واتس اپ چینل کې د ازادي راډیو په واتس اپ چینل کې چیز دی تر څو موږ ستري خبر شو. راځم پوښتنې ته.
سبلې صاحب، ډیر بخښنه غواړم چې تاسو ته فقط یادونه وکوم چې دا موضوع نه یوازې د ازادي راډیو په پښتو واتس اپ باندې موږ ایښی و شریکه کړم ولا اوریدونکو سره، بلکې د ازادي راډیو پر فیسبوک پانه هم موږ دا شریکه کړې و. او درنو اوریدونکو نه مغښتنه کړې و چې که سوال پوښتنې لري، را دي شي په خبرونه کې د برخه واخلي او د ازادي راډیو د واتس اپ په شمیرو دي زنګ ووهي. تاسو نه ښایي پاتې شوي وي نه به یې مو لیدلي.
ډېره مننه کوم. کېدای شي زه د اخري برخې ته ولاړم، کېدای شي لوړه پاتې شوي، زه همېشه پکې بوم، خو نن کېدای شي بس زما سترګونه غلطه شوي. مننه کوم، ښه کار کوئ چې واټس اپ چینل کې په نورو ټولنیزو رسنیو تر څنګ را سره ږدي. هلته له ډاکټر صاحب محترم نه پوښتنه همدا ده، ډاکټر صاحب، کله چې یعنې دا هم له ستوني سره یو ورته ناروغي ده، هغه کسان چې په ستوني کې غوښه پیدا کېږي، د هغو یو ډول ژغ هم بل رقم کېږي او درد هم په خوړو او څاک خوراک او څاک هم په تکلیف یې، آیا دا په غوښتنې کې چې غوښه پیدا کېږي دا هم له دې غدې سره څه ناڅه تړاو لري که یا، او کله چې د یو مریض په ستوني کې غوښه پیدا کیږي، هغه مریض ډیر وارخطایي ډاکټر ورته وایي وایي تاسو باید عملیات وکړئ د ستوني. آیا دا عملیات څومره سخت دي؟ هغومره سخت دي لکه څومره چې هغه مریض وارخطا کیږي کراهت دي. او دغه غدا د ژغ په خرابوالي شوالی کې مثلا د یو چا مثلا چې یو خبریال ډېر زیات وږږېږي هغه ستونی یې کښېني، ژغ یې کښېني، له ژغ سره هم دا غدا یو ډول تړاو لري. که یا
له تاسو هم ډیره زیاته مننه زابلای صاحب. نور اوریدونکي هم لرو، مګر غواړو چې ډاکټر صاحب نه مشخص ځوابونه د مشخصو پوښتنو لپاره واورو، بیا به نور اوریدونکو ته وروسته ورشو. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ، سوالونه خو به مو حتما یادداشت کړي وي. لومړی د اتل صاحب ورپسې د زابلای صاحب پوښتنې وي.
بالکل د اتل صاحب پوښتنې نه ما دا اخس واخست، کوم غوښه چې دی یادولې دا هغه جاغور نه دی؟ دی هغه غوښه یادولې هغه چې په اورل کې ویټي یا د خولې په دننه کې کم چې ټانسل ورته وایي، اکثره دوی هغه ښې چې ماشومانو کې پیدا کیږي هغه ټانسلیټس، هغه او د دې سره ډېر فرق لري. په ساده اصطلاح به دا ووایم چې کم د ستوني کې دننه کمې غوښې دي هغه ټانسل یا اضافي غوخه، بعض خلک ول اضافي غوخه بعض ورته غلي وي، هغه د جاغور سره فرق لري. جاغور عموما دا به د بیرون نخکاری، دا به د خولې کې دننه نه، دا به بیرون نخکاری په هغه حالت کې کله چې د جاغور مریضي یا ما مخ یو ویل چې د تایرایډ غوده د خپل حد نه غټه شي. که چېرې په نارمل حالت کې دا مونږ ټول د تایرایډ یا د تایرایډ غوده لرو، خو هغه وخت کې به بیا د لیدو او د حس کېدو قابل شي کله چې د خپل نارمل حالت نه غټ شي. اصل صاحب لازما دغه د توصیه ده کوم پوښتنه چې دی وکړه دی د ټرانسلیټس په باره وکړه، او اکثره رښتیا هم هغه ماشومان چې د شپږ کاله او کاله ته کاله عمرونه لري په دغه کې ټرانسلیټس ډېر زر پیدا کیږي، چې د هغې وجه بعضې فکټورونه دي، بعضې په خوراک کې چې هغه بعضې غیر معیاري خواړه دي. ماشومان اکثره هغه خواړه خوري چې هغه غیر صحي وي، لکه یخ مشروبات، ترخه ترو دغه شینه، نو هغه اکثره بیا ټرانسلیټس پیدا کیږي. هغه به خپل کرایټیریا ده چې په کال کې مطلب وزل خراب شي، یا دوه کال کېږي هر کال کې درې پنځه ځلې خراب شي، درې کال کېږي هر کال کې درې ځلې خراب شي، نو هغه بیا ټرانسلیکټومی یا د ټرانسل خوله کې چې دننه کوم غدې دي هغه لري کول غواړي، هغه د جاغور سره ارتباط نه لري. او د سایبلی سیب پوښتنه نه بره شو، د دې هم پوښتنه اتل سیب ته ورته پوښتنه وه، خو د دې کې یو بل پوښتنه هم یو اضافه کړې وه چې که چېرته غږ کېناستل، غږ دا بېله خبره ده، دا د لکه مخکې مونږ چې وویلې چې جاغور د وایس باکس یا د حنجرې نه لاندې موقعیت لري، نو دا غږ کېناستل د حنجرې پورې اړه لري. هغه خلک چې د خپل نارمل حالت نه ډیر زیات غږیږي یا تیز غږیږي، نو دغه کې بیا د اواز خپواله رامنځته کیږي، ځکه چې وایس باکس کې او پردی دي هغه چې د خپل نارمل اندازې نه زیات استعمال شي، نو هغه کې یو ناډیول او غوټې پیدا کیږي چې هغه د وجې بیا غږ خپواله پیدا کیږي.
مننه. بیا په دې هم خبرې کوو ډاکټر صاحب چې لڅ شي نه دا تایرایډ غوده لویږي، په دې باندې به بیا تاسو معلومات ورکوي، یا د کومو موادو کمښت په وجود کې یا نور عوامل لري. خو مخکې د اتل صاحب یو پوښتنه وکړه، که څه هم د تایرایډ مربوط پوښتنه نه وه، دوی دا د تاسو چې یادونه وکړه او تشریح وکړه د تانسلونو مسله وه، خو بیا هم د علاج غوښتنه ترې وکړه، نو که دوی یوه ستونزه لري که لنډ ورته ووایاست چې هماغه تانسلونه چې دوی یاد کړل د علاج لاره یې څه ده؟
بالکل، نو خو پوښتنه ده، اکثره باید پرهیز وشي، پرهیز پریونشن، لکه مخکې چې ما وویلې چې هغه خوراکونه چې د هغې د وجې د ټرانسلیټس یا د ټرانسل میکروبونه زر منځته راځي، دغه ماشومان باید چې د غیر صحي خوړو نه بچ کړل شي، کم چې د بازاري د پاپړو په نوم باندې چنچوړ او دا اسکریم چې د حد نه زیات یخ وي، نو دغه د وجه دغه میکروبونه خپل فعالیت زیاتوي. نو په دغه وخت کې ما مخکې ویلې کرایټیریا مې مخکې ذکر کړه، که چیرته کال دوه یا درې په دغومره فریکوینسي یا تکرار خراب شي نو بیا عملیات غواړي. او د دې نه علاوه که چیرته دا پاریز وشي او د دې دوی میډیکل یا د داخلي د نظره کوم دوی استعمال شي، نو انشاءالله دغه به انشاءالله ډیر مشکل سره او کرانی حالت یا مزمن حالت ته نه اوړي. نو هغې کې بیا خوشه کوم اکزیکلیو چې بازار کې د اګمنتین په نوم باندې مشهور دي، او یو د درد شربت ورسره هم خوړی شي ګروفین، کچیر دا عمرونه د شپږ او اوه کال وي، او کچیر ته بیا غټي لس دولس کاله نو بیا ګولۍ او دغه خوړلی شي، ځکه د دې سبب بیټا هیمولایټک سټریپټو کاکس دی هغه بکتریا. نو که دغه دا دواینې چې ما وخوري دغه باندې ډېر ښه تاثیر کوي، پاریز وشي او دغه دواینې وشي، نو امید دی چې د عملیات او دینه بچ کړی شي.
ډېره زیاته مننه. یو بل اوریدونکی لرو غوږ نیسو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب، سلامونه او نیکې له تاسو محترم اوریدونکو ته او ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، خبرونه ته خرغلاست، مننه له تاسو نه. مهرباني وکړئ.
کشمیر خان زرملوال منوم د خیبر پښتونخوا ریپورټ مې اړیکه نیولې محترمات تکل صاحب.
مننه زرملوال صاحب، خبرونه ته بیا هم خرغلاست، مهرباني مونږ او استاد خبرې.
نو دا جاغور څه ده دې ته اکثر د موږ پښتنه لا کوکې کې یو دغه اصطلاح او اسلام هم کوم پټې بخنه دې ته اکثر خلک د غومبره هم ورته وایي، د غومبره دا هم دا ناروغه ده، د غومبره هم ورته وایي، جاغور هم ورته وایي. نو دا خو یقینا نن سبا ډېر زیاته ده دغه ناروغي، چې دا محترم تکل صاحب ډېر وږي کې زوینه اکثر دغه دې کوم عمره ماشومان زه ډېر وینم چې دغه ناروغي باندې دغه جاغور یا ډرغومبري باندې اخته. نو د ډاکټر صاحب نه خو ډېرو اورېدونکو پوښتنې وکړې، او یو پوښتنه خو ما په زړه کې وه، خو هغه خو ډاکټر صاحب خپله باندې حال کړه چې دغه سکریم او دغه نور شیان خوړل یا مثلا ساړه دغه خو د پوښتنه جواب کړه. نو دنه یو پوښتنه د ما ده د محترم تکل صاحب، چې دغه جاغور عموما کوم وخت کې مثلا ګرمي کې زیات یا مثلا په سوړ موسم کې؟ یو څنګه ده او بل دا کچیر څه څوک زیات غوړ شیان خوري، چربي زیات استعمالي په خوراک کې غوښه، نو دا هم کوم اثر پکې کوي کنه پکې؟ دا مې پوښتنه مله محترم ډاکټر صاحب را نور
مننه زرملول صاحب. له تاسو نه زه یو پوښتنه لرم، تاسو ویل چې دې ته تاسو ډډ غومبري وایي کما صحیح تلفظ کړی وي، نو دې ناروغي لپاره تاسو د سي دي علاج سیمه ایزه ولسی لارې چارې هم لري؟
نو اکثره لري د سي چارې په دې کې ځینې د یوه دا یوناني طبابه چې دلته په پاکستان کې هوموپیتي کورته وایي اکثره داسې ډاکټران هم شته چې دغه علاج کوي او بیا ډېر ښه علاج کېږي، او نور دغه نور دواګانې چې دي دارو درمل مثلا دغه عام دغه استعمال هم زیات کېږي، موږ لیدلی دي. خو زیات لکه دا څنګه چې تکل صاحب ما وویل اکثره د کم عمر نه دغه د غومبره یا جاغور شروع کېږي.
مننه.
نو دلته ما لیدلی
تاسو نه مننه، سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی هم لرو، بیا به ورشو ډاکټر صاحب نور ته. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی. وعلیکم السلام. مننه، سلامت اوسئ، خبرونه ته ښه راغلاست. مهرباني، څه د ویلو لرئ؟
ما ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې دا د انسان جدې دا د غوښه مقصد یا وینه راځي دا چی څه کیږي؟ دا هم دا مشکل لري او پرده لري چی لري دا څو لاس وره د غوښه وینه راځي؟
ځان نه معرفي کوي؟
خالد احمد نورزی نیمروز ولایت می تماس نیون.
خاخر اغلاست نورزی صاحب، خبرې مو هم دومره وی ک نورم څه زیاتوي؟
پدا موضوع باندې دا غوښته پر موضوع باندې خبرې کولای شي.
د اصلا خو زمونږ د بحث موضوع جاغور ده چې تایرایډ غده ورته وایي، نو که تاسو په دې مسله کې څه د ویلو لرئ پوښتنه مو وکړئ، بیا به ډاکټر صاحب فکر کوم چې د غوږ د وینې خبره هم درته یاده کړي.
او زه خپل ډاکټر صاحب دغه مشکل لرم، تقریبا د 15 کاله کېږي چې مقصد ګوډي د شهر شي وخورم، چې بس پستونه کې مې فی ولاړ دي دا رقم کېږي، او چهار شی وخورم مقصد که نرم شی وخورم تا کلک شی وخورم دا ملي مشکل ورسره لرم. چې دا
غالبا دا به نورزای صاحب دا به هغه مسله نه خو ډاکټر صاحب خپل درته تشریح کی، دا جاغور هغه شی دی چې له ستونه له د باندې نه تاسو ګورئ چې یو ډول پرسو پیدا کوي، ډیر لویږي، پلنیږي، دغه غاړه پلنیږي، له لرې نه ښکاري. دغه جاغور دی چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د دې موارد ما پخپله هم لیدلي دي او خلک هم شکایت لري. نو که تاسو په دې مسله کې څه پوښتنه لرئ هم مهرباني وکړئ، که نه ډاکټر صاحب نور به ستاسو هغې بلې پوښتنې ته هم حتما ځواب ووایي.
سید تکا صاحب له پښتنه می دا غره د استسي د راډو مخ کار کوي او کار کوي او اسکار نه کوي، دا څه مشکل لري؟ مشکل دا معلومات راکړه.
تیر مننه چې خبرونه ته مو زنګ و هزه به د راډیو تاسو ته معلومات درکم چې زمونږ هڅې روانې دي د دې لپاره چې د راډیو فریکوئنسي تر لری ځایونو پورې ورسو او راډیو یو ځل بیا د پخوا په شان په ښه کیفیت سره زمونږ اوریدونکي واوریدلی شي. خو په عین حال کې کوم اوریدونکي چې غواړي ازادي راډیو په ښه کیفیت سره واوري، د ازادي راډیو اپ شته. تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو اپ پر خپلو موبایل ټلیفونونو ډاونلوډ کړئ او د ازادي راډیو خبرونه له سهار تر بیګا پورې واوري. د ازادي راډیو پر ویب پاڼه مونږ د اپ د ډاونلوډ کولو لارښوونې لیکلي دي، ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ ته چې تاسو ورشئ هلته به تاسو ته هغه لارښوونې دروښي. مننه نورزای صاحب، او اوس اورو له ډاکټر صاحب نور افضل نور نه چې د اوریدونکو پوښتنو ته څه ځوابونه وایي.
تکل صاحب، کشمیر خان زرملوال صاحب چې کومه پوښتنه وکړه، د دې باید زه وضاحت ورکوم چې دا ډډ غومبره په پښتو کې ولې ډډ غومبره وایي. او اصلا دا د کوم عنوان او موضوع چې زموږ ده داغه سره فرق کوي. دا جاغور نه دی، دا ډډ غومبره دی ته په طبي اصطلاح کې ممس وایي. ممس دا د دې جام نو نه لاندې سب منیبولر گلینڈ یا غدا، هغه غدا ده چې دا لاړی جوړی په دغه کې میکروب کیږي او سبب وایرس دی. وایرس یو بکتری یو وایرس دی. دا هادی هاد حالت دی چې دا ان شاء الله داسې خطرناک شی نه دی. دا خپل انکوبیشن پیریډ یا خپل وقفه لري ان شاء الله داسې 15 ورځو کې دا خپل کیږي. دا د جاغور سره فرق لري او د جاغور سره څه ارتباط نه لري. او بل پوښتنه دا وکړه چې جاغور په کوم موسم کې زیات منځ راځي؟ نو جاغور موسم سره یا غوښه خوړل دغه سره څه ارتباط نه لري. او چې کوم پوښتنه دا وکړه، ډډ غومبره منځ ته چې دا وایرل مرضی ده او دا تداوی نه لري. کله کله مونږه انټي بایوټیک د سیکنډری د ثانوي بکتریا د لپاره ورکولای شو او دا دغه سره فرق لري د جاغور سره. او بل پښتنه چې خالد احمد نورزی صاحب وکړه چې د غوږ نه وینه راځي، نو اکثره غوږ هم د بدن یو برخه ده. هغه وخت کې وینه راتلی شي چې کله دا میکروبي شي. اوس پښتنه دا ده چې دا کله میکروبي کیږي، کله کله د بیرون طرف نه هم یو میکروب ورتلی شي د دې بیرون غوږ د طرف نه. او کله کله اکثر په ماشومانو کې کله چې زکام وشي یا ستونی خراب شي، مونږ ورته استاشن ټیوب یا استاشن نل ویو چې هغه د پوزې نه ډایرکټ تلی دی، مستقیما تلی غوږ ته، د غوږ منځنی غوږ ته. نو اکثر چې په ماشومانو کې دا د غوږ نه وینه راځي یا نوونه راځي یا څوګله پیپوي، نو دا اکثره هغه ماشومان کی چې هغه حساسیت یا سونه خرابيږي یا زکام ډیر کیږي، نو ډیر چانس شته چې د سټیشن ټیوب یا د سټیشن نل د لارې لاشي غوښته او غوښ کې میکروب رامسته کی اول ته د ستنی سوري عمره یا ډیر کوچنی سوري په دې غوښ په پرده کې کیږي نو دغه تبن چې زخمی کیږي وینه برازي بیا وینه بیرون غوښ تر اوزي نو دغه خپل تدابیر وای چې د وبونه بچي او انټوبیټیک او دغه شینه استعمال شي او هغه شینه مشمون ته ورن کول شي چې زکام او دغه شینه ورته پیدا شي بل په خصنه دا و چې سونی کې خوراک نه ختل نو دا د جاغور سره کوم ارتباط نه لري دا مختلف عوامل لري کله کله مخکې مونږه واضح کړ چې ټانسل کله کله دومره غټي شي چې دا غې د وجه هم سونی کې خوراک کې دی شي چې په سختۍ تیر شي ونخلي یا دا مری چې کوم د خلینو تللی د میادې پورې کله کله دی کې یو تنګواله منسترزي یو غوخه منسترزي د هغه وجه هم کې دی شي نو دا باید د میادې ډاکټر سره دغه سره هم مشوره وکول شي چې آیا دا د میادې وجه ده که د ستوني وجه ده.
ډیره زیاته مننه له تاسو ډاکټر صاحب نور.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادۍ راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. په دې خبرونه کې د غوږ پوزی او ستونی متخصص ډاکټر نور افضل نور میلمه ده او مونږ له اوریدونکو نه هم پوښتنې اخلو. دا اوس دوه نور اوریدونکي هم په لاین کې دي خو لږ مخکې زه غواړم له ډاکټر صاحب نور نه خپله یوه پوښتنه وکړم. مونږ مخکې ژمنه کړې وه چې اوریدونکو ته به په دې اړه معلومات ورکوو. ډاکټر صاحب دا جاغور چې تاسو وایئ چې لویږي او دا غیر طبیعي ده یعنی له طبیعي حالت نه وځي چې لویږي په کومو دلایلو لویږي جاغور یا امدا تایرایډ غوډه؟
بالکل تکل سے خوب پختنه ده. تکل سے ابدا په دوه حالاتو کې د خپل طبي حالت یا نارمل حالت نه لویږي یعنی په ساده سره کو یو کله کله د خپل جاغور چې کومه غوډه ده یا تایرایډ غوډه ده کله د خپل نارمل حالت نه کم کار کوي یعنی نشي کولای چې خپل هغه خپل وظیفه د دې وظیفه غا تایروکسین یا هورمونونه جوړول دي دا په خپل اندازه باندې کار نشي کولای یعنی لټه شي نشي کولای په خپل اندازه نو دا کوشش کوي چې دا دغه تایروکسین بدن ته دغه کی دا تایروکسین خپل بدن ته افراز کی او کله یو دا حالت بل حالت کله کله دا د خپل حالت نه په زیات اندازه کار او فعالیت کوي نو په دغه حالت کې هم دا غدا غټیږي. بیا د دې مختلف عوامل دي چې دا کله کار نشي کولای ولې نشي کولای کوم عوامل دي چې د دې د وجه دا خپل اندازه کار نشي کولای یا کوم عوامل دي چې د خپل اندازې نه دا زیات کار کوي نو د دې خپل بیا عوامل د خپل مرزونه دي نو که تاسو غواړئ چې اوسې تشریح کوم یا
وروسته به ډاکټر صاحب بیا هم خبرې وکړو په دې باندې به هم خبرې وکړو چې له ځینو کسانو نه مونږ اوریدلی دي چې وایي په اوبو کې چې آیودین کم وي دا هم د جاغور د لویدو باعث کیږي. په دې اړه به هم بیا معلومات راکوي چې دا د جاغور لویدل هماغه د تایرایډ د غدې لویدل دي او که د آیودین کمښت په اوبو کې نور عوامل لري. خو اوس اوریدونکي لرو چې منتظر دي. مهرباني وکړئ د ازادۍ راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی. لومړی لطفا ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه ووایاست.
السلام علیکم. احمد تکل صاحب اوسامه د هلمند
څخه. مهرباني وکړئ څه ویل لرئ خبرونې ته ښه راغلاست.
ما ډاکټر صاحب څخه کوم ځما ورو ده د غوږ نه ونه کړي د ډېر وخت کې د رژیم رئیس انټیبایوټیک مونږ ډیر ورکړي یا پرشکاري مونږ ورکول یا خصو مر سم چې درته بیا نو نه شروع کې نو نه پوهېږو چې دا وس یو شی ولیدلی دی خیره نیولې ده یا پرېول کټ وته کوي او دا د څه لارې الله ته جوړ شو اوس موږ ناریانې چې څنګه درملنه وکړو نو که د یو ښه سمه لار راوښي چې یا د دوا له لارې یا د پرشکاري د لارې یا د غوښ پرېول سي دا غوږونه هم پرېول کېږي یا د عملیاتو لارې یا نور
ما ستاسو نوم ډیر ښه ونورید که ډاکټر صاحب اوریدلی وي که یو بیا ځان په لوړ غږ معرفي کوي چې اسامه ډیر اله د خبرونې میلمه به حتما ستاسو پوښتنه یادداشت کړې وي. یو بل اوریدونکی هم لرو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی.
السلام علیکم رحمت الله وبرکاتو.
وعلیکم
السلام. تاسو ستاسو نو قدر وړ میلمانه ته نیکی هیله او احترامات ورن کوم.
خپل
صاحب مننه چې مو ستاسو وخت راکړي. ستاسو د ایمه اوریدونکو یو همکار حاجي توخی مې د زابل ولایت تشاجوی له ولسوالۍ
حاجي صاحب خبرونه ته یو ځل بیا ښه راغلاست. مهرباني وکړئ.
مننه. ډېر ښه موضوع مې انتخاب کړې ده. زما له محترم ډاکټر صاحب څخه د پوښتنه ده چې زما عمر تقریبا 80 کاله ده خو غوږونه مې داسې 2 ده درانه دي یعنی ښه نه پاروومه. بیا یو ډاکټر صاحب ته ورغلم د غوږو هغه ته مالدار غوږونه که چیرې شرم وي را پرې مې زاره چې وکاتول نه دا شرم نه دي کار مه په لرم که چیرې د پرېمینځلو هڅه وکړې نور هم خرابېږي. نو زما له محترم ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې آیا دا د سپینځلتوب اثر ده یو بل اثر په کښې ده نو که چیرې موږ ته په دې هکله ځواب راکړي خو موږ رادیو نه سه اورېدی هیله لرم چې زموږ ټلیفون نه سي قطع سي زه دا پوښتنه
سمه ده
حاجي صاحب لارې وادم رادیو خو به تړلې ده.
سمه ده حاجي صاحب تاسو اوسئ ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب ووایي خو له هغه مخکې زه یوه پوښتنه لرم حاجي صاحب توخی تاسو نه چې ستاسو جاغور خو نه دی لوی بیخي عادي نارمل فعالیت کوي ځکه چې د خپرونې اصلي موضوع هماغه د جاغور یا د تایرایډ د غدې موضوع ده.
نه بالکل ما جاغور نشته هیڅ نه لوی سوی ده نه د جاغور په مرض باندې اخته یم خو یوازې د غوږو مشکل لرم.
خدای مو نوره روغتیا هم در په برخه کړه. یو بل اوریدونکی هم اخلو تاسو راسره اوسئ ډاکټر صاحب پوښتنو ته ځوابونه ووایي. یو بل اوریدونکی اخلو بیا به د ډاکټر صاحب خبرې واورو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی.
السلام علیکم عاطف الله عمران ما د کابل څخه تاسو سره پاړی کوم.
وعلیکم السلام.
تاسو درنو اوریدونکو ډاکټر صاحب ته سلامونه. ډاکټر صاحب نظما پوښتنه دا وه چې دا څه وخت زه لږ داسې تکلیف مې د لوړ فشار درلودو ګرچې زما فشار پخوا ټیټ و خو څه وخت کېږي فشار مې لوړېږي چې لوړ ارتفاع ته خېږم دغه وخت کې را باندې سرګنګسیت راځي او داسې په ګڼه ګوڼه یا په ګرمۍ کې دا د زړه ټکان مې زیاته 125 ته رسېږي. بیا مې د ټي سچ معاینات وکړه هغې کې وویل چې تاسو 0.08 دغه اندازه دغه ټي سچ معایناتو کې دغه ریزلټ و. نو بیا وویل چې تاسو د تایرایډ هایپر تایرایډیزم لرئ نو دوه رقم دوایانې مال راکړي یو د انډرال چې د فشار لپاره لوړ فشار لپاره دي یو د کاربیمازول دوا ده. آیا نور څه هم ضرورت شته دی؟ آیا زه آیوډین واخلم او وانخلم؟ چون داسې ویل کېږي چې په دغه حالت کې تاسو باید آیوډین وانخلئ. نو ډاکټر صاحب که چېرته د څه رهنمایي وي څه لارښوونه وي چې راته وي کې په دغه اړه.
مننه عمران صاحب. ډاکټر صاحب تاسو له دوی نه یا له حاجي صاحب توخی یا اسامه هم فکر کوم تر اوسه پورې لا په لاین کې راسره دی له دوی نه څه پوښتنې که لرئ چې بیا وروسته د هغو پوښتنو ته ځوابونه ووایاست؟
تکل صاحب ما د دوی پوښتنې واخیستې.
ښه سمه ده. نو بیا مهرباني وکړئ.
مهرباني د توخی صاحب له اول دغه ورکو جواب ورکړو دوی چې
مشکل دی چې درادو مشکل دی او بل ټلیفون کې زه کولای شم چې دا جواب دغه کوم. نو توخی صاحب له زما جواب دا دی چې دا د اورېدلو کموالی لري هیرنګ لاس چې ورته وایي او د دې عمر 80 کاله دی. نو دې کوم ډاکټر صاحب لیدلی هم دی دا ډاکټر صاحب خبره بالکل سمه ده. اکثره دا ایج وایز چې مونږ ورته د عمر زیاتوالی د وجه ویو په دې کې دا د پساده سلو ویو چې په دې کې دا د غوګونو رګونه کمزوري کیږي. بیا حاجی صاحب بیا مریض ته دا چې کیږي چې مریض خبره او خبره ورته راځي خو پوهیږي بینا تشخیص او تفریقی تشخیص سخت شي. نو په دې کې بعضی ټانیک دي یا ملټي ویټامین دغه شي نه دي دغه ورکول کیږي. کچیر ته دې سره فائدہ کیږي خو خبره ده او کچیر ته دې سره فائدہ ونه شو او د مریض په کمیونیکیشن او په خبرو کې ډیره مسله پیدا کیږي نو بیا هیرنګ ایډ یا د سماعت یا د اوریدو آله اجي صاحب ته پکاره چې په یو غو کې کیږي. بس عمر دا د انسان فطرت دا چې دی چې د سلوي خو عمر اوړي نو دا به ټول سیستمونه ضعیف کیږي سترګې به ضعیف کیږي غوږونه به ضعیف کیږي. صرف بس د دې واحد حل دا دی چې دا کچه ته ډیر پازابي او کمیونیکیشن او دغه کې مشکلی په خبرو کې نو دا به بیا یو انا خلی او غو کې به دی. او بل خبره اسامه صاحب وکړه چې زما کوم مشوم دی رور مې دی غوګونه نوونه تی راځي پیپ تی راځي خشي بیا خرابيږي نو او دا دوی سره کیږي نه کیږي. نو اول خو ما مخکنه یادونه کړی و هغه لاري چې داغه د لاري اکثره د منځني غوږ کې د میکروب پیدا کیږي چې دا نهونه راځي هغه لاري چې منځني غوږ ته میکروب زی باید دغه کې احتیاط وشي. کله چې د دې رور د سر وینځي غوږ کې باید غوړ مالوچ کیږي او به د نن لاري نشي. یو خبره دویم خبره دا ده چې اکثره کچیرته د دې ته زکام کیږي نو چانس بیا ډیر زیات دی چې دا غوږ بیا میکروبي شي. نو کوشش دې وکړي چې اول هغه شین نظر نو ساتي چې زکام نه بشي. که بیا زکام کیده باید دا د زکام ګولې په وخت باندې استعمال کړي. او دویم خبره دا و چې درته بدوی باندې خکېږي که خنه خکېږي کچیرته اډوکې تور شوې نهي په ساده استلاب وي اډوکې میکروبي شوې نهي نو دا په دوی سره خکېږي. کچیرته اډوکې تور شوې وي بوی پیدا کړي دینونه نو بیا دا عملیات غواړي. هغه برخه د اډوکې چې هغه تور شوې میکروبي شوې هغه به دوی سره ډیر ریسپانس او جواب نه وي دا بیا باید عملیات شي. دا بیا په کوم حالت کې معلومیږي چې دا غوږ اډوکه تور شوې ده دا باید سیټی سکین وکړي. سیټی سکین کې بیا معلومیږي چې آیا د غوږ اډوکه تور شوې ده کنه ده تور شوې کچیرته تور شوې نو دې ته بیا عملیات لازمی دي ځکه که عملیات ونی شي دغه میکروب پاس بیا دماغو ته ځي بیا دماغو کې مرز منستر اوړي. او بل چې کله عمران صاحب ویل چې زما ټی سیچ لیول 0.0 اته ده د دې ترشتم هایپر تایرایډیزم وای یعنی تایرایډ غدا د خپل حالت نه زیات کار کوي. کوم دوی چې دې ته ورکول شوی دا انډرال او کاربیمازول دا دې ته مناسب دوی دا ایودین هغه وخت کې مونږ ورکولای شو چې کله هایپو تایرایډیزم کله چې هایپو د دې هایپر تایرایډیزم دې ته ایودین نه دی پکار. ایودین په ځای دی چې فائدو کې نقصان کوي نو بیا غا ډاکټر خپل قضاوت کوي چې دوی ته کاربیمازول د ورځې 100 ګولې ورکړي. کله کله دوه ګولې درې وخت ورکول کیږي کله درې وخت ورکول کیږي کله یو درې وخت ورکول کیږي دا بیا تعقیبیږي. کم اس کم دا باید یو میش دوه د دوی استعمال کی دا د ټی سیچ لیول دا باید چې بیا معلوم کی کچیر ته د ټی سیچ لیول د دې نارمل حالت ته راتله نو دا کاربیمازول ګولې په دې باندې بیا کمیږي. دا ډاکټر صاحب چې کوم دوی دی ته شروع کړی دا امدا مناسبه دوی دا او دا بهترینه دوی دا نور د دې سره اضافي څه شپه کار نه دی.
ډیره زیاته مننه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري اتې زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر لمبي ازادي راډیو نل تکړې دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته کړلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړې وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام اوري نو اوریدونکو بیا هم لرو چې په انتظار دي خو دلته پښتني ډيري دي ډاکټر صاحب مخکې تاسو یادونه وکړه چې تاسو هم یادونه وکړه او عمران صاحب هم خپل پښتنه کې ویلي چې ډاکټر ورته ویلي دي چې له حد زیات فعالیت کړی هم دی تایرایډ او تاسو هم ویلي چې ځینې وخت دغه اراز هغه محل پیښیږي چې د تایرایډ غده له حد زیات فعالیت وکړي نو د دې غدې فعالیت د انسان په خپل واک او اختیار کې ده او که دا یو خود په خپل کار کې خودکاره کار دی د دوی اوتومات بیل دی چې انسان پکې دخیل وي خپل فعالیت زیاتوي او کموي
بالکل خپ خپل دا تکل شي یعنی مطلب ستاسو هدف د خوراک نه وایي کنه چې هغه خوراکونه به چې کوشینو کېدای شي دغه خدا خپل نارمل حالت نه زیات کار شروع کی خدا د چنه ده دا د انسان په وخت کې نه دا بعضی مرزونه دي چې دا هغه د وجه د منستر راځي کله کله د یو مرز چې هغه ګریوس ډیزیز په نوم باندې دی د دې سبب اټو امیون دی یعنی خپل د دې بدن کې خپل انټي باډي د دې په مقابل کې جوړیږي او دې ته امر کوي چې بس فعالیت ډیر کا کله کله دا خودکار دی دا د انسان په وس خبره نه ده او کله کله بعضی کانجنیټل شکل باندې هم د دې غدي فعالیت زیات وی کله کله خدای نه خواسته بعضی کینسرونه دي د دې غدي درې سلور پنځه قسمه کینسرونه دي دا هغه د واجب د دې غدي دا فعالیت زیاتیږي او بل مهم شی پیچیوټری ګلند یا نفامیه غوډه چې دغه په دماغ کې ده نو دا ټی سچ تایرایډ سټیمولیټینګ هورمون افرازیږي د نفامیه غوډې په واسطه چې کوم دماغ کې ده کله کله د نفامیه غوډې مرزونه منځته راځي نو بیا د دې جاغور غوډې ته امر کوي چې ته دا دغه زیات کا دا فعالیت زیات کا نو کله کله د نفامیه غوډې د مرز د وجه هم د منځته راځي او بعضی مرزونه دي ما مخ یادونه ک ګریوس ډیزیز هغه اټو امیون لکه مونږ یو ساده مثال ورکو روماتیزم بعضی خلکو چې د دې دوی نشته اټو امیون هغه خپل وجود د دې په مقابل کې او عکس العمل خي دغه په مقابل کې بیا د فعالیت زیاتای نو دا د انسان په اختیار کې نه ده تکل شي
ډیره زیاته مننه لکه د طبي مصطلحات په ځای باندې د دې طبي مصطلحاتو په ځای باندې مخصن ک انګریزي او نور غیر پښتو یا غیر افغاني مصطلحات کاروي چې څوک نه پیپويږي نو خدای چې د دې لپاره چې اوریدونکي ستاسو په عام او لسی ژبه باندې پوښي لګي یا ساده کوي او یا تشریح کوي دا زموږ هیله ده مننه یو بل پښتنه چې مخکې یادونه وشوه کورمو ودان یو بل مسله چې مخکې یادونه وشوه د آیودین مسله ده مونږ اکثرا ګورو چې په مالګو کې د آیودین د کمښتو زیاتوالی یادونه کیږي یا ځینې مالګې دي چې شرکتونه پیلي کې چې په دې کې آیودین شته او ځینې شرکتونه وایي چې په دې کې نشته او د جاغور په مسله کې مخکې د یو اوریدونکو هم دا یادونه وکړه چې د آیودین کمواله او تاسو هم په خپلو خبرو کې ویلي آیودین څومره مهم او اساسي عنصر دی د تایرایډ په کنټرول په عادي حالت کې ساتنه او یا په لویدو کې
آیودین ډیر مهم جز دی د تایروکسین یعنی چې تایرایډ یا جاغور چې کومه غوده ده هغه چې کومه مایع یا هورمون افرازي دغه هورمون د آیودین ایودین برخه ده، یعنی یو جزء ایودین ده د دې هورمون. که چیرته ایودین نه دغه هورمون نه جوړیږي، یعنی تایراید یا جاغور خپل وظیفه نشي اجرا کولای. او تاسو ذکر وکړه چې په بعض مالګو باندې تایرودین لیکل شوی، نو بعض منطقي دي یا بعض مقامات چې الته په طبي شکل په ځمکه کې ایودین کم وي، چې په ځمکه کې ایودین کم وي نو دا به بیا په سبزیجاتو کې میوجاتو کې په دغه کې به بیا ایودین کم وي، نو دغه خلک به بیا د ایودین د ډیفیشنسي یا کمښت سره مخامخ کیږي. نو چې د دې کمښت سره مخامخ شي هلته به جاغور یا تایرایډ غدا هرمون یا خپل چې کم مایع د جوړیږي، ځکه ایودین پکې نشته، نو دغه مایع به بیا نه جوړیږي. نو بیا دې ته ضرور دی چې دا بیا بیرون نه ایودین واخلي، یا د مالګې په شکل کې چې دا بازارونو کې خرڅیږي ایودین، او که ایودین کموالی نو دغه خلک به بیا ایودین ډیفیشنسي سره، یعنی د ایودین ډیفیشنسي ګایټر، یعنی د ایودین کموالی جاغور سره مخامخ کیږي.
مننه. د افغانستان ځینې سیمې دي ډاکټر صاحب چې په هغه کې خلک، یعنی ډېر فیصدي د خلکو یې جاغور لري. دا به حتما په دا وروسته چې خبرونه تر پای پورې لږې دقیقې پاتې دي او اوریدونکو هم لرو، نو که په خبرو کې لږ اشاره ورته وکړي چې د دې علت څه دی. زه جلا پوښتنه نه کوم ځکه چې وخت کم دی. اوریدونکو راخلو ګورو چې دوی څه وایي. بلې، مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی. فکر کوم چې له دې اوریدونکو سره خو زمونږ اړیکه ښه وایي چې زما همکار وایي چې نور اوریدونکو تر اوسه پورې نشته. نو مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب، د دې ایودین د سیمو مسله کې یادونه وکړئ، او د اوبو مسله چې څومره مهمه ده په دې کې.
بالکل تکل صاحب، بعضې سیمې دي چې موږ ته بعضې ناروغان راځي د خاص سیمونه چې دا تکلیف ډېر لري، او سبب هم دغه هایپوتایرایډیزم یا د جاغور یا د تایرایډ غدی فعالیت کموالی چې دغې په نتیجه کې بیا جاغور پیدا کیږي. بعضې سیمې دي چې مثال په توګه زه یاد کوم، لکه د کامه ده، کونړ دی، یا بعضې نور سیمې په بلغمان کې بعضې که تاسو اورېدلی مې د بیادبی د مافي وي، دا د کامې بیړه کنه، نو دا بیړه مطلب دا نه دی چې دا بیړه دی، دغلته د دوی ایودین کم دی، او د دوی هغه جاغور غو ده هرمون نشي تولیدولی بغیر د ایودین نه. نو دغه خلک بیا ډېر سستي، د خپل ډیر کاهلی خپل کار سرته نشي رسولی. ملک مونږ مخکې ویلې کچې دا د دې وظیفه تایروکسین جوړول، او تایروکسین وظیفه دا ده چې دا خوراک په انرژي بدل کړي په ساده استلا. نو کچې او چا کې انرژي نه وي، خوراک او انرژي پکې نه وي، لکه مونږ انګلیسي وی تلارو انرژي مین پاور ټو ورک، یعنی مطلب انرژي سمانه د کار کولو قابلیت ته انرژي او دغه وای. نو دغه بعضی منطقي دي چې هغه خلک چې ایودین پکې کم وي، مونږ زمونږ به دې ته توصیه یې باید چې دا د دې اوبو کې ایودین کم وي، چې اوبو کې ایودین کمی خامخا ځمکه به په مم کمی، او بیا په سبزیجاتو میوجاتو دغه کې ایودین کمیږي. د دې د وجه بیا د دوی د جاغور غوډه غټیږي، او د غټوالي د وجه د هایپوتایرایډیزم، لکه یو ورور ومنل چې ما ته هایپر تایرایډیزم ده، بیا هایپوتایرایډیزم دې ته پیدا کیږي. نو مخکې د دې نه چې دوی ته مونږ ایودین توصیه کوم، دې ته مونږ تایروکسین توصیه کو، یعنی کوم دا غوډه چې تایروکسین جوړي د ایودین د کموالي د وجه نشي جوړولای، به مونږ بیرون نه تایروکسین هغه پوري ورکو چې کله د دې د غوډه فعالیت شروع کی. نو دغه منتکیدی چې د دې د وجه دغه خلک ورسره مخ کیږي، دوی ته زمونږ به توصیه دی چې باید د بیرون نه دوی ایودین واخلي چې د دوی د هورمون او د برابر شو د تایرایډ یا جاغور غوډي خپل فعالیت په صحیح ډول تشکیل کې سرته ورسوي.
مننه. فکر کوم نور اوریدونکي هم لرو، مګر نشو راخستلای په دې خاطر چې د خبرونې تر پای پورې یوازې محدودې دقیقې پاتې دي، او غواړم چې د ډاکټر صاحب متمرکزې پوښتنې ورسره مطرح کړم او ځوابونه ترې واورو. ډاکټر صاحب، د آیودین مسله چې یاد شوله، نو لطفا دې ته هم ځواب ووایاست چې آیا سیمه ایز چارواکي ښاروالۍ د اوبو په سرچینو کې آیودین ګډولی شي، داسې یو امکان شته؟
بالکل ښه پوښتنه ده تکل صاحب. بالکل، لکه مونږ چې د اوبو سکو د منرال واټر یا منرالي اوبه چې وای، دغه کې منرالونه اچول کیږي، دوی کولای شي چې دغه دی اوبو سره آیودین دغه کې یو ځای کې، او دغه خلکو ته یو توصیه ورکړي چې هغه مال کې چې آیودین ولري هغه باید وخوري، او بل په دغه اوبو کې چې کوم د دې د پټي او کښت په اوبو کې به شي، دا کې آیودین یو ځای کې چې تر څو زمکه تلل شي، او زمکه نه چې کوم فصل او دغه تولیدي کې به چې دغه فصل تلل شي، او دوی خوراک سره د دوی هغه آیودین په خپل پوره شي، او دې ته یو اویرنس او توصیه هم پکار ده دغه خلکو ته چې باید دوی هغه خوراک یا دغه چې هغه آیودین ولري باید په زیاته اندازه استفاده کی، ترسو د دغه آیودین د کموالی سره مخامخ نشي. د حکومت پکې رول ډیر لازمی دی، حکومت باید چې دغه کې اقدامات وکړي.
مننه. او ځینې وختونه د سیوی ډاکټر صاحب چې جاغور تر حد زیات لویږي په ځینو کسانو کې مليدلې دي، لکه تاسو چې یادونه وکړه د ځینو سیمو خاصو ځنګړو سیمو خلک چې د تاسو په وینا په سیمو کې د آیودین کمښت شته، مليدلې دي چې دغه جاغور له حد زیات لویږي، نو بیا که دوی وجود ته آیودین ورسیږي دا بیرته د جاغور ورکی کیږي که جاغور په خپل حال پاتې کیږي؟
بالکل خپ وختنه دا تکل سی. نو کچیر ته جاغور ناډیول یعنی غوټه په دې غوډه کې نه جوړ شوی، نو کېدای شي چې د دوا سره کچیر ته دا جاغور هایپوتایرایډیزم یعنی خپل فعالیت ډیر نشي کولای، یا هایپرتایرایډیزم خپل فعالیت زیات کوي، نو د دې لپاره خپل مختلفه دواګانې دي. کچیر ته ناډیولونه یا غوټه پکې نه جوړ شوی، ممکن چې دا خپل نارمل حالت ته راشي، خو کچیر ته دي کې غوټي او ناډیولونه جوړ شوی، نو بیا دا دوی مونږ صرف دې لپاره ورکو چې د دوی دا د تایرایډ چکم فنکشن ټیسټونه دي، د جاغور ټیسټونه دي، هغه باید مونږ نارمل حالت ته راوړو او بیا عملیات له برابر کو. کچیرته ناډیولونه او بیا یا دومره غټ شوی چې داغه پسان علی باندې یعنی تنفس کې ورته مشکلات پیدا کیږي، بعضی وخت خوراک نشي کولای، بعضی وخت ساتنګي ډیر مشکلات ول پیدا کیږي، نو بیا دغه وخت بیا عملیات ضرور دي. کچیرته دوی نو سره نارمل حالت تم راغه او دا جاغور د منځل نه یا ختم نشو او ډیر زیات غټو او مریض ته تنفسي مشکلات دا پیدا کړي، دا بیا عملیات غواړي او ډیر احتیاط غواړي، ځکه دا
عملیات ډاکټر صاحب کړي. عملیات په بابه کې د عملیات په بابه لګنور جزئیات راکې چې دا عملیات ډیر خطرناک حساس عملیات دي او کنا ساده په هر ځای کې کېدی شي، بل دا چې څوک کولای شي په کلینیکونو کې کیږي، په لویو روغتونونو کې کیږي، یعنی څوک صلاحیت د دې عملیات لري؟
خو پوښتنه ده، جاغور عملیات ډیر حساس عملیات دي، دا ساده او بسيط عملیات نه دي، هغه په دې وجبانی چې دا ډیر واسکولر یعنی د وینې غنی دي، یعنی دومره رګونه د وینې ورغلي دي چې په ټول غدو کې د ټول وجود کې دې ته ډیر زیات د وینې رګونه ورغلي دي، او دا ډیر احتیاط غواړي. خو اکثر مریضان د خونریزۍ د وجه چې ډیر زیات قابل او سکلفل یا مهارت ماهر ډاکټر نه وي، نو مریض کني خرابې دي شي، او بل دا په مجهز سنتر کې باید وشي چې الته ټول ټیم موجود وي، د داخلي ډاکټر موجود وي، اندوکرینالوجیست یعنی د دغه غدي چې خپل ډاکټر یې دا موجودي، جراح موجودي، دا ټیم باید موجودي. دا ډیر حساس عملیات ته یو خدای د خونریزي ډیر سیاته خونریزي ورکړي. دوی ما خبره پکې دا ده چې دې کې ډیر واره واره رګونه لکه موږ مخکې ویل چې دا وایس باکس یا حنجره ام دې سره څنګه عصبي رګونه تللي دي حنجرې ته داخل شوي دي د اواز پردو ته. نو کچیرته هغه ډیر نازک رګونه دي چې هغه په سترګو باندې ډیر په سختۍ سره لیدل کیږي، کچیرته هغه ته توجه ونه شي، کچیرته یو رګ وال شي، نو مریض به د ټول عمر لپاره اواز خفي، اواز به نه راوځي، ځکه هغه کوم د اواز پردې نه چې رګ تللی دی هغه فلج.
فکر کوم چې له ډاکټر صاحب نور سره زمونږ اړیکه پرې شوله، نو اوس تقریبا د خبرونې د پای ثانیو ته هم را رسیدلی یو. قدرمن اوریدونکو، لمړی خو زه غواړم له د خبرونې له میلمه د غوږ پوزې او ستونی له متخصص ډاکټر نور افضل نور نه مننه وکم چې د خبرونې تر هغه ستاسو پوښتنو ته ځوابونه وویلې، او له تاسو هم قدرمن اوریدونکو ډیره زیاته مننه چې راغلی په خبرونه کې مو برخه واخیسته او خپل پښتنې مول متخصص ډاکټر صاحب نو وکړلې. همدارز له درنو اوریدونکو نه ډیره زیاته مننه چې د خبرونه په ډیره حوصله تر پایه پورې واوریده. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو د اوریدو لپاره لمون سره تر پایه اوسئ. ازادۍ رادیو څلور ساعته د سهار له او د ماښام تر او په لاندو چپو او د مخامل او د سهار تر او په منځنۍ چپو دولس شپږ نوي خبرونه کوي. د ازادۍ رادیو تر بل خبرونه تاسو په خدای سپار.
Let's go.